کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دویم ورځ ده په دې ورځ د یاد جرګې د سباندې 500 کاري کمیټو کار روان ده د هموري چینن دی پریل دیر شمه له هغې خونړۍ پېښې یو کال تیریږي چې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکیانو ترڅنګ د کابل په ششترک سیمه کې ووژل شول. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اورول کېږي. خبرونه به تاسو ته وروسته خپاره شي. لومړی رازو د جرګې په اړه باندې مسایلو ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د سولې مشورتي لویې جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. پرون د سولې مشورتي لویې جرګې پرانیسته د ولسمشر اشرف غني لخوا وشوه. هغه هیله وښوده چې په دې جرګه کې د سولې حدود معلوم شي او حکومت به د عملي کولو لپاره پوره هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریالان د جرګې سیمې ته په لاره دي. په دې اړه باندې به له هغوی نه تازه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په هڅو په اووم سفر کې دی. هغه پرون په اسلام آباد کې و. په داسې حال کې د سیمې د اجماع لپاره د خپلو هڅو خبر ورکړ چې ویل په سیمه کې لا هم اجماع نشته. هغه همداراز په کابل کې له ځینو مشرانو سره کتلي دي او د کابل په مسله کې د اجماع خبره کړې ده. خو د کابل په کابل کې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشرۍ نور کاندیدان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه لري. د ازادي راډیو په مخکنیو پروګرامونو کې مو د جرګې لغړیو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر د نننۍ جرګې په اړه باندې یو مطلب جوړ کړی دی چې نن ورځې به د جرګې په کاري بهیر کې څه پروګرام روان وي. دا بل هغې واورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل:
تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ شوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي.
سولی د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له شمرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. شاغلی کاظمی زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رای ورکولو صندوق ایښودل کیږي.
د د ازادي راډیو د خبریالي ملالۍ بشیر راپور مو واورید. نن د جرګې د بهیر په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. ورزو کابل ته ناجیه ساپۍ د سولې مشورتي لوی جرګې سیمې ته روانه ده. په لار ده خبریالان هم دغې جرګې ته په 12 بجو باندې د کابل په وخت ورغوښتل شوي دي. له ناجیه ساپۍ سره به خبرې وکړو. ناجیه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. دا راته ووایه چې نن به څه کېږي، که څه هم چې موږ راپور درلوده چې د اداري هیئت لپاره به ټاکنې کېږي، تاسو تازه څه خبرې کړي د لودي سره؟ دوی څه وایي هلته؟
د اداري پلاوی د ټاکلو لپاره له غرمې وروسته البته ټاکنې ترسره کېږي. اوس مهال د کمیټو ټاکنې روانې دي. دغه کمیټې 250 او هره کمیټه 200 غړي لري. دغه کمیټو دا مهال انتخابات روان دي. تر 1 بجې پورې به دغه ټاکنې خلاص شي او له هغې نه وروسته د مرستیالانو د ټاکلو بهیر پیل شي.
ډیره مننه. دا راته ووایي چې په جرګه کې خو پرون د مخالفتونو خبره شوې وه، نن آیا همداسې څه ښکاري؟ ستاسو په نظر مخالفتونه شته که نه شته؟ مخالفتونه حل شوي که څنګه؟
بله، موږ د جرګې له غړو سره خبرې وکړې. دوی وویلي چې کوم مخالفتونه چې تېره ورځ د مرستیالانو د غرامي سر رامنځته شوي وو هغه ستونزې حل شوي، او نن د غرمې وروسته به دغه ټاکنې ترسره کېږي او د ورځې تر پایه پورې به یې نتیجه معلومه شي.
ډیره مننه کوم. ناجیه ساپۍ په کابل کې له موږ سره خبرې کولې. له دوی سره به بیا وروسته هم خبرې وکړو. د جرګې په اړه باندې دې راته وویل چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د اداري هیئت ټاکنې کېږي، او تمه ده چې د دغو ټاکنو پر مهال د 250 کاري کمیټو لپاره مشرتابه پلاوی وټاکل شي، او بیا به دوی د همدې ورځې په جریان کې هم خپل کار کوي. د جرګې د مسؤلینو په خبره باندې چې دغه کاري کمیټې به نن خپل کار کوي او سبا به بیا د جرګې مشرانو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتم موږ هم د شی به هڅه کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لوی غړي اغلی شینکی کډوخیل سره وغږیږو. فکر کوم چې اغلی کډوخیل ټلیفون بند شوی دی، خو اوس به د جرګې بل غړي ښاغلی شریف الله هوتک سره هم د رابطې هڅه کوو. له دوی سره موږ پخوا خبرې کړې وې، دوی حاضر وو چې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. فکر کوم او د دوی اړیکه رخ شوې ده. له دوی سره به وغږیږو. هوتک صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، بخیر راغلی. موږ هڅه وکړه چې له نورو جرګو غړو سره هم وغږیږو. ښه شو چې تاسو ټلیفون واخیستم. دا راته وایي چې اوس وخت هلته څه روان دي په جرګه کې دننه؟
ډیره مننه. سلام تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. د جرګې نننۍ اجنډا مطابق د کمیټو رئیس او منشي وټاکل سول. نو سره د پروګرام دم ګړې سره د ختم س د جرګې استازي راغله. د ډوډۍ خړل او منځو وروسته به د عمومي جلسې د مرستیالانو همدارنګه د منشیانو لپاره په عمومي تالار د جرګه کې عمومي او سري ټاکنې ترسره کیږي. وروسته به له دې نه د جرګې اداري پلاوی سره ټاکل کیږي.
هوتک صاحب مننه. پرون د مخالفتونو خبره شوې وه، اصلي کیسه څه وه؟ تاسو خود نه په جرګه کې وای.
مننه. تیره ورځ کله چې ولسمشر راغی تالار ته، له وینا وروسته رسمي پرانیستې وروسته کله چې جرګه رسمن پرانیستل شوه، استاد عبدالرب رسول صاحب د جرګې مشر وټاکل سو. له هغه نه متعاقبا څلور کسه چې په هغه کې مسلم یار صاحب د ولسي جرګې پخوانی مشر ابراهیمي صاحب ورسره حبیبه سورابي او دغه نور کسان د دوی لخوا نه معرفي سو او جرګې له خلکو نه دوی د تایید د رای په اساس غوښتنه وکړله. دغه ځای کې اوسره چې جرګې خلکو د دوی مخالفت وکوي، ویل چې دا کسان دا کلونه کېږي لسیزې د خلکو په سر باندې مشران دي په ټولو جرګه کې دا تکراری څیرې دي د حکومت په ډېرو بحثو کې دوی تکراراً وظیفې ترسره کړې نو ښه به دا یې چې د ولس له مابینه او دغه کسان چې جرګې ته راغوښتل شوي دي دې له مابینه خلک انتقاد خابسي او خلک رایه ورکړي نو په دغه باندې جنجال رامنځته شو خلکو سره چې د دغو خلکو مخالفت وکړ
د اوس لپاره راته وی چې د رئیس خو پرون ټاکل شوی ښاغلی سیاف د دم راستیالان او منشیان اوسوکو ټاکل شو کې اوس لبیا راته وای
نو تر اوسه پورې دغه مرستیالان نه دي ټاکل شوي دغه مرستیالان به له غرمې ډوډۍ نه وروسته ټاکل کېږي د تالار په عمومي جلسه کې به خلک دوی ته رایه ورکوي نو تر اوسه پورې د عمومي جلسې اداري پلاوی تکمیل شوی نه ده فقط یو رئیس ټاکل شوی ده او وروسته له غرمې نه به دغه پروګرام تطبیقیږي
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړی ښاغلی شریف الله هوتک مننه اوس د دې جرګې له یوې غړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو کډوخیل صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست خوشحاله یم چې تاسو سره خبرې کوم دا راته وایي چې د جرګې اجنډا خو دا وه چې له طالبانو سره د خبرو په اړه باندې به حدود ټاکل کیږي څه فکر کوئ څومره پرمختګ شوی دی په همدغې یوې نیمې ورځې کې چې کار روان دی د جرګې
کار چې لري اوس نن سهار کمیټه خپل انتخابات وکړه د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړه چې موږ څلور سوال نه لرو ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ کمیټه کار وکړي نن ما خپل څنګه باقي اداري هیئت ټاکل کیږي چې اگر اوس نه دوه بجو انتخابات وي نو خلاص خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو یا به اصل ورځ کې ګزارش جوړیږي تر څو پورې
مننه اغلی کډوخیل دا راته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده څومره د دې خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو
ګورې دا غلط یو اتهام و تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داوودی صاحب په یو څلس کې چې هغه پیسو هغه ترکیب قومي او ملیتي ګانشه په نظر کې نیولې وو جرګې ته وړاندې کړو چې له دې اسلام خودو فامله نه راست نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي حتی موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګام هم فشار راوړ چې مېرمنې د یو معاون پرواز باندې به دوه معاونین وټاکل شي حق توافق شو منشیانو کې د دې ونډ زیاته شي چې بلاخره بیګا وبا چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهمه به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکړو دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس سره موافقت کړې وه بلکې موږ انتخابات وو او نن سهار هم مثلا ریاست ته پنځه نفر پدې موږ په کمیټه کې کاندي چارې شوې چې دوه مهم طرف شو درې نفر رقابت وکړي یو نفر کې برنده شو
او څوک برنده شو تاسو په کمیټه کې
زبرانده
شو مبارک دی اغلی کډوخیل درته وی چې د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم خزی راغلی دی سپینګری خلک راغلی دی هغه له څه پیغام لري د سولې لپاره هغه څه وایي
باور وکړه هم څه مختلف نظریات لري ډېر جالب نظریات لري ډېر وړاندې نه لري چې فکر کوم چې دا د ټول اساس ناخوالو دومره افغان ولس ذهنان او سیاسي مسایلو کې رسوله چې تصور نشي کول اما د ټول خبر برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شي وي بیا هم له والدته چې په ټول طرف ته ولاړ شي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې غړی و د اوس پیو کمیټه کې د مشر په توګه ټاکل شوی ده 25 کاري کمیټه نن د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره په کار باندې لګیا شوی دی خپل اداري پلاوی لمړی ټاکلی دی همدغه کمیټو او تمه ده چې د سولې لوی مشورتي جرګې د عمومي مشرتابه لپاره هم د مرستیالانو همدارنګه د منشي لپاره بنن انتخابات کیږي او اداري پلاوی به ټاکل کیږي څو خپل کارونه مخته یوسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په داسې حال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت باید له دغه شان غونډو جوړولو او ورته د تدابیر تر نیولو دمخه د خلکو ورځنیو ستونزو او وړتیاو په اړه هم فکر وکړي. د دغې خونې ویان توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ رخصت او د کابل د بازارونو تړل کېدلو خصوصي سکتور او د دغه ښار اوسیدونکو ته لوی تاوان اړولی دی.
د دې ترڅنګ چې سوله یوه مهمه او حیاتي موضوع ده، خو د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسي موضوع هم مهمه ده چې باید ورته رسیدنه وسي. دا موضوع ستونزمنه او د اندېښنې وړ ده.
کابل د مشورتي لوی جرګې لپاره په اونیزې رخصتۍ او سختو امنیتي تدابیرو کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له همدې امله په بیلابیلو خوراکي او تجارتي موادو بار له 2000 زیات بار لرونکي موټر د کابل په دروازو کې درول شوي چې خصوصي سکتور ته به لوی تاوان واړوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان بندر کې په درملو بار موټرې درول شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه موټرې د قاچاقي او بې کیفیت درملو د وارداتو په تور ترول شوې دي.
دا درمل د $1,000,000 په ارزښت دي. زموږ سوداګر یې څرنوالي ته معرفي کړي دي. یوه جدي ستونزه دا ده چې دلته لابراتوار نه لرو، مالونه نه ارزول کېږي او زموږ د روغتیایي سکتور اغېزمن شوی دی.
نوموړي وویل چې په دې کې شک نشته چې بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول راوړدیږي، خو زیاتوي چې دا د عامې روغتیا وزارت لخوا د راجستر شویو درملو موچلې دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې چې ازادي راډیو ډاټ کام ادرس ته لوستلی شي. اوس به ورشو نړیوالې موضوع ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل په یو ویډیو کې څرګند شوی. دا چې په ویډیو کې څه ویلي او دا ویډیو په کوم ځای کې جوړه شوې، د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالۍ بشیر ده. بشیر، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته ووایه چې دغه ویډیو چیرته خپره شوې او څه ښکاروي؟
مننه ستانکزی صاحب. یاد ویډیو چې د دوشنبې په ورځ د داعش ډلې پر وې پاڼه خپره شوې ده، د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ښکاروي. په دې ویډیو کې درې مول وهلي نارینه هم ښکاري چې د خبرو ته غوږ نیولې دي. په ویډیو کې ښکاري چې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د دې ډلې د جګړه مارانو د وژل کېدو غچ واخلي. دی وایي چې د دې ډلې عملیات تلویدیت پر وړاندې یوه اوږده جګړه ده. بغدادي همداراز په سریلانکا کې تر 2500 زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه هم دا کوي چې دا حمله د باغوز د غچ اخیستلو په هدف سوی وي. د آنلاین فعالیتونو څارونکو امریکا میشتې ادارې سایت انټلیجنس ویلي چې په دې ویډیو کې بغدادي په باغوز کې د جګړې د پایلې په اړه هم خبرې کوي. دا جګړه په سوریه کې د داعش په آخري مرکز کې ورسته له هغه پای ته ورسېده چې باغوز د امریکا په ملاتړ ځواکونو لاسته ولوید. ستانکزی صاحب، د یادونی وړ ده چې پر ویډیو خپره سوې نیټه ښیي چې په اپریل میاشت کې ثبت سوې ده، خو د ویډیو کاروالی او نیټه یې نه دي تایید سوې. دا څرګنده نه ده چې دا 18 دقیقې اوږده ویډیو چیرته جوړه سوې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي.
مخکې دې چې دوه پوښتنه وکړم، د دې پخوانی ویډیو چې په موسل کې په یو جماعت کې فکر کوم خبرې کړې وي، نسبتا ځوان ښکاري، د ګیرې تور او اوسې ګیره رنګ کړې غوندې ښکاري. دغه ویډیو ما وکتله، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې څومره تغیرات په ویډیو کې راغلي که څنګه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایند ویلي دي چې جیاد وزارت به دا ویډیو وارزوي او استخباراتي ټولنې ته به اجازه ورکړه چې کاروالي یې تایید کړي. د زیاته کړې ده چې امریکایي ایتلاف به یقیني کړي چې داعش ډله له تلپاتې ماتې سره مخامخ سي او ماته پاتې مشران به له عدالت سره مخامخ کړي. البغدادي 23 کلن دی او تیر ځل لکه تاسو چې ویل په 2014 کال کې د عراق د موسل ښار په النور جومات کې په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی و. د هغه مهال د وینا پر مهال د اسلامي خلافت اعلان کړی و. په وروستیو کلونو کې یو شمېر راپورونو د ده د ټپي کېدو یا وژل کېدو خبر ورکړی و.
ډېره زیاته مننه کوم علي بشیر، و راسره خبرې وکړلې. وی ویل چې د اسلامي دولت په نوم دی وی وسلوالي سختریزي ډلې مشر چې ابوبکر البغدادي نومیږي په یو تازه ویډیو کې راڅرګند شوی دی او ویل دي چې د خپلو جګړه مارانو غچ په واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راديو ته غوګیست. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ په کابل کې په شاشدرک سیمه کې یو خونړی چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چې هدف یې افغان خبریالانو، د ګڼو ملکانو ترڅنګ نه افغان خبریالان وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سباون کاکړ، عباد الله هنانځای او محرم درانی هم شامل ول. د ازادي راډیو به نن په دې اړه باندې ځانګړي رپورټونه تاسو ته ولري. تمه ده چې د ازادي راډیو په کابل څنګه کې به نن په دې اړه باندې غونډه هم وشي، په هغې اړه باندې به هم تاسو ته راپور خپور کړو. خو اوس به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي او راسره به غږیږي.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر څنګ پکې شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې وژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې همکاران چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدې ورځ یعنی د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې وژل شول.
محترم اردن کوز مر دی اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
دیرش کلن سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړی او یو زوی درلود چې تر وژل کېدو څو ورځې وروسته یې زامن جوړه شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کاله کار کړی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
و. ویش کلن عباد الله هننځی د زهرو د کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. له واده یو کال تیر شوی و او ماشومان نه درلودل. د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. هاو محرم دورانی چې تازه د خزو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، چې مرګ د لومړني خبرونه جوړېدو ته هم پرې نه خو. نو موړي د کابل پونتون د شریعت د پونځي دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخی، نه هغه اثر چې تورستان نړۍ ته وخی. د سبون کاکړ د کورنۍ غړي وای د یو کال پتی ریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوه. د ځواني مرګ سبون خسر ویل چې د نوموړي د هغه یوې واقع کیسه وکړه چې هندستان ته پتیاره کې سپارو.
دیوای
دوی می چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیاری لزمه کې ارتفاع ونیول، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي. دا یوازې ځواني مر کاکړ له هنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نورو بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مر هنانځي میرمن فرشته هاشمی هنانځي وایي په خپل کور کې هر کله چې د هنانځي پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي. دوی دا کمیس چې تل به یاخوس دې کمیس رډیره مینوه، دغه هغه تر دې چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی چې ډیره ضروري هغه د هننځي بیلتون دی. هغه نه وازی زما د ژوند ملکری او هغه می بهترین دوست او دراس ساتونکی او داسې کس چې هر وخت به می د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شی به ډیره ضروري. دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو اتساوکي هماغه سي تشه پرتی دی او مرګونه ګرد په پروت دی او د همکارانو له ذهن لا هم د تیر کال د تور ورځ نه دا وتلی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ دا لا هم مانن هم د همدغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هننځی او فرشته محرم درانی
د دې ترڅنګ نن دلته په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم دا ورځ ون مانځله. دوی په یوې اعتراضي غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید ښکېل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. او سانګزی صاحب، نن د ورځې په جریان کې به د دې نهو لسو خبریالانو یاد غونډه د ازادي راډیو په کوربتوب او همداراز د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې په کوربتوب باندې یاد غونډه به جوړه شي. دا غونډه به د مازیګر په 5 بجو باندې وي. په دې کې به هم بیلابیل اړخونه برخه ولري، بیلابیل خبریالان به په دې کې خبرې وکړي او دغه یاد به تازه کړي. بلې سنګزی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د سباون کاکړ، عباد الله هننزی او فرشته مارم درانی او همدارنګ د شپږو نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د تلین په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. وی ویل چې یو کال د ششترک له خونړې پیښې چې د اپریل په 13 تیر 2013 کال وشو، یو کال تیر شو او یو کال کېږي چې ځوان افغان خبریالان، نه ځوان افغان خبریالان نور له رسنیو سره نشته. سباون کاکړ، فرشته محرم دورانه او عباد الله هننزی د ازادي راډیو درې ځوان خبریالانو چې وژل شوي او یاد تل له موږ سره پاتې دی. اوس به هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
زده نبینایم. د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خپرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کړي په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېواز خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم، شهزاده نابینه یم.
زه عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام فرزم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو او دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره تاسو خولت وکړي چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي باید چې هسې ونهسي چې ګرد درته ښه ازار چې ګرد باید چې درته خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې او همدارنګه په azadiradio.com باندې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاسته هم اوریدلای شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:28 دقیقې دي. د پروګرام د نورو برخو لمعرفي مخکې به تاسو ته د ازادي رادیو د زینو دایمي اوریدونکو لاند را لګلې سمسونه وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو غانو اوریدونکو د ازادي رادیو د اس ام اس 1313 پروګرام لپاره ځینې لاندې سمسونه را لګلې دي. له هغې ډلې شفی جان زدران د نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د ولسترګې دې جرګې ته دي خو د افغانانو نفاق د سولې لومړی خنډ دی. برات خان اسحاق له هلمند لیکلي، له بولانه چې لویه جرګه د سولې د پاره ښه پرمختګ دی چې طالبانو هم پکې ګډون کړی وای. صفی الله صفدر له کابل لیکلي، هر ګام چې د سولې او ثبات لپاره اخیستل کیږي د ستایلو وړ دی. دفتانی په نوم یو چا لیکلی د لوی جرګې غړي باید به طرف ډول حکومت ته د سولې رښتینی مشوره ورکړي. ځینې نور بیا د جرګې مخالف هم دي. کارمل لشکرګه لیکلی په کابل کې چې کومه جرګه جوړه شوې دي ته باید انتخاباتي لوی جرګه وویل شي نه مشورتي جرګه. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي مات سوات لس له لارې د ازادي راډیو همدغه پروګرام ته چې لنډ لیکلي پیغامونه به وایو خپل لنډ کلی پیغامونه په واضح توګه باندې راوستوي چې ستاسو له نوم سره یو ځای د موږ لخوا ولوستل شي. ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو په بل پروګرام کې چې اوس پیلېږي د ازادي راډیو د روغتیا او ژوند شتمنۍ خبرونه خبريږي. خو ترغې مخکې باید یادونه وکم چې په همدغه خبری پروګرام کې مو چې نیم ساعت دوام وکړ له 12 تر 12:30 پورې واوریدل چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. نن د 250 کاري کمیټو لپاره لومړی په خپل دننه کمیټو کې مشرتابه ټاکل شوی او بیا به وروسته له غرمې د جرګې عمومي مشرتابه ته مرستيالان او همدارنګ منشي وټاکل شي. پرون د سولې لوی مشورتي جرګه د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا پرانیستل شوه. د هیله وښو ده چې د جرګې غړي وکول شي د افغانستان د سولې حدود معلوم کړي څو حکومت په ټول وس باندې د دغو حدودو او تګلارو د بشپړولو لپاره او عملي کولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګه داسې وخت دایره شوه چې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله او دولس مشره زین نور کاندیدان پکې ګډون نکوي او زینو دغه جرګه مثبت نه ده بللی او زینو بیا د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین بللی. هغه څه چې ولسمشر اشرف غنی پرون رد کړه ویل چې عام خلک بعد سولې لپاره حدود وټاکي نه سیاسيون. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به اوس د ازادي او راډیو لخوا د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبره شي چې فرشته ندا جوړه کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد ملاریا یعنی بیماری ملاریا، راه های جلوگیری و وقایع از این صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتانی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. دکتر صاحب به برنامه بسیار خوش آمدین. میشه ابتدا شما یک کم واضح تر در مورد بیماری ملاریا صحبت کنید که چه نوع یک بیماری است؟
تشکر از شما که ما رو به استودیو شما البته ما رو دعوت کردین. جان سپاس از شما. اول باید راجع به خود ملاریا تعریف داشته باشیم. این که ملاریا عبارت است یک مریضی پروتوزوایی است که توسط نیش پشه انوفیل مانس با وجود میاد. البته انوفیل مانس که منتن باشه یعنی مریض باشه. و این پشه سالم است. اگر انسان مریضه ای بگذه در اسنای تغذیه از خون شخص مریض همین غدوات لابیز منتن میشه. وقتی که شخص سالم بگذه چون غدوات لابیز همون خود پاریز است لازم به اشخاص سالم میتره زرق بکنه یا ترزیق بکنه یا داخل بکنه دنج میتونه که سبب ایجاد ملاریا در نزد شخص سالم شه. این مریض ملاریا در افغانستان وقت در بسیاری کشورهای روبن کشاف علت شیو داره و قسمه که گزارش هایی که در دولوچور ثبت شده کتاب کتب تیبی تقریبا حدود 3 میلیارد یا 3 بیلیون شخص در دینا هر سال به این مریضی مصاب میشه و حدود 100 میلیون خود افراد میتونن در رسته این مریضی فوت کنن. ارقامی که در سال 2019 البته در کتب طبی البته نوشته شده این وفیات ساله 100 میلیون گفته در حال قبل پیش ازی البته بیشتر ازی بوده است. لحاظ این مریضی در ند انسان ها یک پرابلم عمده طبی را تشکیل میده.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که شما اشاره کردین که از نوع پشه به نام انوفیل به وجود البته بروز میکردن از اشخاص، چند نوع ملاریا است و کدامش خطرناکتر است؟
با صورت عمومی کلاسیفیکیشن ده سی ملاریا صورت گرفته. پاینا پلازمودیم وجود داره به نام پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، پلازمودیم اوول و پلازمودیم نولیسی که چه نوع جدید آنو میشد. البته قسم ما شما بودیم که امین نوع اخیری دیگه به نام پلازمودیم نولیسی نو لیسی ای اکثرا میمونای شادی ها را منتن میزده میتونه از طریق انسان ها هم منتن بزده
یا از طریق پشه است؟
از طریق پشه انتقال نگیر مثلا شادی ها را مثلا مسامت میتونه که از طریق باز شادی توسط یک پشه سال نگذده شد و بالاخره پشه انسان ها بگذده میشه که میتونه که انسان هم مسامت بزده اما شکل بسیار وخیم میدی بنام پلازم فالسی پارم است که سبب ایجاد ملاریای دماغی، کمای دماغی یا ملاریای شدید میشه که اگر تداوی نشه با سه وقت میتونه شخص به طرف مرگ بکشنه و الاتانی این است که این شکل ملاریا میتونه باعث عدم کار کردی یا کم کار کردن بسیار اعضای وجود شه از قبیل جگر و کم سب امراض جگر شه و زردیره به وجود میاره و کم خونی را شکر خون پایین میاره اینی اگر تحت تداوی قرار نگره اکثرا کشنده است اما بازم اگر اینا تداوی شون بازم حدود 0.1% شکل فالسیپارم غیر اختلاطی بتونه سمر گتاشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده های عزیز اگر در رابطه با ملاریا سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتون رو در رابطه با بیماری ملاریا امروی از دکتر صاحب بپرسین. حالا هم یک شنونده روی خط داریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
د زابل ولایت د شاجوی لول فالیس خوستا سره د تلیفون په کرښه وصلیم. حجی صاحب
وا سوال وا سو خبر لري څه شي مشکل دی؟
محترم ډاکټر صاحب د خمیدا پښتنه د سیم ملاریا بل زما راغ اول ډاکټر
ولا 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 و اورم اورم
اورم سیم ملاریا دا مفتی په مصاب شو دا و بل انسان ته نقل کیږي یو دا سکیږي چې په یو خوراک یا په یو بل شي کې یعنی دا ساری ده او کنه ده او بل د هغه نقش و علامې کمې مفت د عوام چې بیا موږ دا تشخیص کو چې دا ملاریا ده یا دغه څه تبه ده.
دیر خبره.
تشکر.
زماغک توری؟ زماغک توری؟
بله اورم.
ملاریا یو انسان بل انسان ته هیڅ وخت سرایت نکوي. هیڅ کله سرایت نکوي. چې انسان ملاریا دته ترسن کینی یا مثلا یو ځای کینی دته هیڅ سرایت نکوي. د خولونه د سشونه او د کالینه هیڅ سرایت نکوي. اما انسان ته د وینې لاره یعنی کله چې یو سلای یعنی په وینه مثلا دام ملاریاوی بل استوک وینه تیر شی وینه تطبیق شی دا تیر دا دلته ملاریا سرایت کوي او یو سوک ملاریا یو سرنج او پیچکاری چې مثلا میکروب کیږي په منتن شخص ککل کیږي دا سالم شخص ته پیچکیږي د تام انتقال کوي او نور کولی شي چې د مور نه د نوزاد کوچنیت هم سرایت کوي یو مثلا او هیڅ کله د انسان د خالو لپاره د سنگ تر کینستل لپاره دا سرایت نکوي او د ملاریا نشه نشانه درې شی ډیر په ملاریا کې مهم دی یو املدی چې تب ورته وي یعنی املد تب نه دا تب هر ورځ نه دی داسي یو ورځ ده یو ورځ نه دی دوه ورځ نه دی یو ورځ ده داسي مسله ده او بلې لو لرزه ده لرزه پویږي شال لرزه ده او تب ده او خالد عرق چمورته وای دا او بل لدی سره دته زله سله اکثرا سردردی پیدا کیږي نزان دردی پیدا کیږي او بیشته پیدا کیږي دلبدی و سفراد شون پیدا کیږي او دا نخ نشانی دی چې په اکثر امراض دلته دا د پکسه دا نشانه ندی ام باید وینه معاینه شي او ډاکټر سه وخت پختنه وکړي چې دا ملاریا ده بل مریضه او بل مسله په ملاریا کې مهم شدی دادی چه یو سلای فقط چې سکونت داری کین یا مثلا همیشه مثلا مسکن داری اگه زای ملاریا نشته او بلده چه ملاریا مثلا زیادی اگه ده چیزی اگه اطمان که کلش پا ملاریا بنده.
خب دکتر صاحب کشنام دیگره میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خیلی
متشکرم. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟
بله بفرمایید. بفرمایید.
کندهار ولایت میوند ولسوالی سست اثر پتماس که
بفرمایید.
نجیب الله ما.
نجیب الله خوش آمدین. بفرمایید سوالتان رو بگین.
دکتر صاحب می رفتن ده که مرد در نجوری سری و توجیه ته بین کیجی.
بله.
درک نرم از میجی دوا می وکړه دوا ډیر بدر من ولا گیدن.
د څه دوا وکړه؟ د ملره دوا نه؟ د څه شی دوا وکړه؟
ډاکټر ته وایم نو باندې یاد د دوا نه درکړه دغه د تیږي ګولې ونه چانه دوا راکړه ډیر معاینات دینه دکړي چې
تازه بیمه
که ملریه ایمه کسنگ بسریم خبر رو جانه ملریه پخپلا نشه و نشان داری چه تبدی سردردی ده بیشتایی ده او تبا یا ورز باد و براد و ورز بادی داست مثلا خوالی ده مندرشی شدیده او لرده ده مندرشی او مثلا من داده چه کله چه دا اشتباهی کوم شک پیدا پیداشی باید وینه د ملاریا لنګانه باید تست شی ماینه شی چه واقعا ملاریا ده یا بل مرده ځکه چې د انتوی ناروغي او اکثر نخ نشانی امدا تبدی سردردی ده ځان دریده اما بیا تشخیص چه سمشی بیا بینه باید ماینه شی چه په ملاریا کې په وینه کې ملاریا پرازیت شته که نشته.
السلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
نمیشنم. بله.
در چی رقم خور از این مرحل ما جلگیری کنیم که حشره بالای ما نشینه؟
رای وقایع و جلگیریش هم میگه میشه بگوین برشون.
پختو هنچو فارتی وای فارتی دوست اردن چی بود؟ پختو ها
پختو
های ارور جان دا ملاریا چه دایی پا ارزای کنشتا و پا ار مملکت زیادتر پا غده چه گرمسیر ده گرمسیر بگی؟ گرمسیر پویگی چه اغده چه دا توده دی آرت زیادی اگه گرمسیر منطقو تا وی دلتا زیادتر دی زیادی ملاریا وقت او ده وقایا دو قسم دی یو دوایی ده او بلی مثلا فقط از چه شخص جوان که خوب که اگه باید وقایو که مثلا پشخانی دی چه پیو زد اشهره کش انسکتری وی چه دی جالی پا اگه دوا ککلکیگی بنا پرمیترین وی پرمیترین پا خپلا اشهره کش دی کلا چه پشورت نجدی شی به وجنی یو دا مسئله دی او بله کلا چه یو سلای ل اگر چه ملاریا ندی مثلا لکابل نه کنر تزی دا باید اگو قایوی دا باید تو خوری چه خبال زان وقعه بکی دا مثلا کلوکین ده که یو افتماخ که دارت مکه سلو دانه بخوری دو دانه بخوری که دو دانه بخوری اگر چه بیا زی مسکن کیگی سور پادی اگر پا افتا که دو دانه باید بخوری ترسو چه اگر دی اگر وقت چه پلو اصلی وطن تا رسید بیا تسلور افتی لپاره هم باید ادامه ورکی که او میاشت کیگی پا افته که دو تابلی دو قسم وقع.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک تماس دیگر میگیریم.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم از ستار آخونزاده هستم از رسول بولم
آخونزاده صاحب شنونده همیشگی ما بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید.
سلام
سوال من دکتر صاحب یک سوال عمومی دارم که ملاریا به جهان چی وقت پیدا شده بود؟ تبابت از چی وقت آغاز شده؟ به افغانستان چی وقت تبابت از آغاز شده؟ سالانه به افغانستان چقدر مردم بزی گرفتار میشه؟ ولی چقدرش تلفات داره به افغانستان؟ ولی کسی که بزی مرض گرفتار شه اچی دوایی اچی پریز کنه چی بخوره که بزی مرض مفید تمام میشه؟ تبابت ازی چقدر هست و چند از اینا شفایاب میشه؟ چند پیسد از مرگانی هست؟ اینه میلگه جواب تخلی مرگانی میکنه.
سلامت باشین آخوند.
بله بله شنه عزیز تا
سوالشان چند جز داشتن
نگه. بله خود ملاریا سابقه بسیار تاریخی داره. قسمی که در اول شنی سابقه بسیار تاریخی داره که از زمان بسیار سابق شاید که 50 سال شاید یا 100 سال شاید که مثلا این ملاریا در جامعه بوده اما شناخته نمیشد تا بالاخره علم اطلاعات پیشرفت کرد و به این پی بردن که پارازیت ملاریا هم در یک محیط وجود داره میتونه که به این شکل مریضی به وجود بره. این که چقدر ارقام در افغانستان تلفات داره و چقدر افراد مصاب میشه در شروع برنامه امشری ما را در لابلای پروم توسط خود اینا بیان کرد که از طریق ارقام وزارت صحتامه او بیان شد شما در اول پروگرام شاید رو شنده باشین و دیگه در قسمت ازی که منطق قسمی که در اول ما گفتون که خود ملاریا در سطح جهان سالانه حدود 3 میلیارد تن مصاب می سازه و سالانه در ارقام در سال 2019 پخش شده سالانه حدود 1 100,000 یعنی 100,000 نفر از این مریضی فوت میکنه. اما دو ارقام دیگه در کتاب قبلی است حتی دیگه بیشتر بوده. لحاظا این مریضی است که علت مولک است، کشنده است اگر تداوی نشه. اما خوشبختانه هم قابل وقایع است هم قابل تداوی است. قابل وقایع است که مثلا بیشتر ما گفتیم که میتونه هم توسط دوا هم توسط متدهای میخانیکی متدهای فامیلی این وقایع شم. مثلا پشه مثلا جالی ها است که این با یک ماده ضد شرکش به نام پرمیترین این علت مخصوص است یا آغشته شده میتونه که از این استفاده شوه پشه بالای زی اگر نشست بکنه میتونه ری از بین بره. یا مثلا دوایی است که شخص میخواد در منطقه ملاریایی سفر بکنه از منطقه که غیر ملاریا است میتونه که از تولته بسیار ساده استفاده کنه. یعنی یک بلد دو هفته قبل دو تولید کلوروکین استفاده میکنن، باز در جایی که اینا سفر کردن اقامت داشتن میتونه هفتهوار دو تولید کلوروکین رو بگیرن. پس دوباره وقتی که به مسکن هستی خود اینا مراجعت میکنن میتونه تا چهار هفته دیگه هم یعنی هفته تو ایره بگیرن. این یک رای وقایی دوایی است به این شکل. یه علت یک رای وقایی است. و دیگه ای کس در کدام پریز و گپایی که شما بوده کدام پریز خواهد
چی نوه غذا بخواه یا چی
کدام پریز
حتما بیشتی ها خامشه دیگه
در کدام پریز و گپایی ایش ارتباط نداره
مایات اگر
منطقه ای مریضی که چون بیشتایی هست دلبدی هست استفراغ داره میتونه که از هر نوه غذا استفاده بکنه خصوصا مایات چون در اثر تبلند اکثر مایات وجود در اثر غذایی میشه لحاظا بهتر است که اینا از مایات بیشتر و همچنان از شدای شیرین مواد غذای شیرین بیشتر استفاده شد چرا که پارازیت ملاریا زیادتر گلوکوز خوش داره مواد قندی خوش داره و اکثرا این مواد قندی رو مصرف میکنه و سبب میشه که شکر خون شخص پایین بره. اگر غذای شیرینی با استفاده شه این بهتر از برشون.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب محمد موسی از ولایت خور روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم قاری محمد موسی از مزبور فخر محترم. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت دکتر صاحب بزرگوار که واقعا جان تقدیم میکنم احترامات بسیار.
سلامت باشین. زنده باشین.
تشکر. سلامت باشین. زنده باشین.
سوال می بود که امی اگر پشه ملاریا فرزا نگه آدم بکنه یعنی مثلا دمینستن دواش پیدا نشه امکان مرگم وجود داره یا نه؟ بعضی ها میگن که اگر پشه ملاریا یعنی برکتان چیزی و امکان بگذه احتمال ازی میده که یعنی سبب مرگ انسان هم مطلب شد و حتی وقایع نشه و یعنی اگر انسان رو بگذه باید برکتان دوای اوقات جناب دکتر سبایی که شما در ولایت غور هم مثلا تو مرکز وجود داره که در خود مرکز فیروزکو که تدایی شده یا نه؟
تشکر
قاری صاحب. محترم این مریضی ملاریا را قسم دران گفتن که پای نواست شکل زیاده دوانسان شکل وایواکس و شکل فالسیپارم است.
این دونه همه خطرناک شادیش
یکی وایواکس شکل عادیش است که اکثرا با دوای عادی صحتیاب میشه و دوایش اگر درست تطبیق شوه حتی ریلپس یا دوباره اودا نمیکنن. اما اشکال پلازمیدم وایواکس و پلازمیدم فالسیپارم که غیر اختلاطی باشه کدام مریضی پیدا نکنه باز هم میتونه که این صفر شد یک سر سم مرگم شوه اگر غفلت رو بیده. اما به طور بالخاصه یا بالاخص باید بگیم که شکل وخیم ملاریا توسط پلازمیدم فالسیپارم با وجود میاد. تاسپلان فالسوان با وجود نه که ای در کائل ها یا اشخاص کلان 20% وفیات داره و در اطفال 15% وفیات داره در صورت عدم تداوی. و اگر ای تداوی مریضه که مثلا پلان فالسیپارم است اینا نشانه علامه ازی مریض جور است دفتن تاو میکنه به تعقیب تاو یک سرش عمله میه عمله اختلاجی میگن و مریض در کما میره. اینی می نشان دهندی عزیز که اگر مخون مریض مناشه احتمالا زیادتر میره که پلان فالسیپارم باشه. این مریضا اگر به اثر وقت تا تداوی قرار نگیرن اینا مرض پیشرفت میکنه و پیشرفت سر مرگ میشه. علت مرگ هم ایست که این مریضی فالسیپارم داخل دوران خون میشه و میتونه که مشکلات در اویه در خون در روی خونی پیدا بکنه سبب کاهش قند خون شوه و سبب یک حالت اوزایمای ریه میگن اوزایمای ریوی غیر قلبی میگن و همچنان آفات کلیه و گرده را از کار مندازه و لحاظا اینا کشنده هستن که نوع فالسیپارم است و جدید تداوی شه. اگر تداوی نشه حتما منجر به مرگ میشه.
و گفتن در ولایت غور کدام مرکز وجود داره؟
و در ولایت غور در تمام ولایت افغانستان قسم برنامه دولت مثلا ساتام است، یک مرکز مادری ایجاد شده. ما چندین سال پیش دولت بادغیس کمسای ورده بودم، اونجا یک پر یک امریت به نام امریت لشمانه و مالاریا وجود داشت و من فکر میکنم که حالا به اون شکل خاط بود و معلومات مؤثر دیست ندارم. میسن با شما از خود وزارت ساتام را پرسیدم که مؤثر که فعلا مانده یا است.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم، خیر خوب هستین؟ بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدید؟
از ولایت کابل.
کابل، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خیر باشین. همین مشخصات رو که دکتر صاحب گفت ما او رو خانم و معاینه کردم، ولی یعنی مشخصات تقریبا که به وجود خانم ما بود، ولی اونجا باز در معاینه خون کمخونی رو نشان داده بود که مگه کمخون از امو فیصدی خونشان مگه بسیار پایان آمده. ما از دکتر صاحبی سوال رو میکنم که این معاینه خون که باید خاطر مرضی ها میشه، این مشخص با خاطر مرضی ها میشه و با امون معاینه خون که ها مطمئن معاینه میشه؟
بله سب، بله سب، بله وزیم اسلام قسمی در حال گفتم که امراض انتانی اعراض و علائم بسیار مشابه با هم دارن، اما سردردی، دلبدی، استفراغ، درد بطنی، حتی درد صدری. اما مشخصه که در مریضی ملاریا است یکی تاو بنو انترمیتان میگن، تاو متناوب، یک روز تاو است یک روز نیست، مترافق با سردردی، لرزه و در اخیر عرق پیدا میشه. و دپوری ایالات اگر مریض تداوی نشه به طرف کمخونی میره، به خاطر که خود پرازیت ملاریا زمانی که از کبد یا جگر خارج شد داخل خون شد و خون ما رو تهاجم کرد، سرخ ما رو تهاجم کرد، خون لایز میکنه، ایمولایز، این سبب میشه که شخص کمخون شه. یعنی کمخون یکی از نشانه های بعدی خود پرازیت ملاریا میتونه باشه. اما معنی مشخصه که اگر در وقت معینش مثلا خصوصا در وقت لرزه، در وقت تب گرفته شه و در اوست پرازیت ملاریا توسط تکنولوژیست ورزیده، امشالا او قابل تشخیص هست میشه. و دیگه ای که ملاریا از نقطه نظر منطقه هم فرق میکنه، این رو در نظر بگیرین که مناطقی آره هستن، استوایی هستن، گرم هستن، گرمتر هستن. و دیگه یا کسی مهم است و یا کسی مثلا در شهر کابل است که ملاریا وقایش کم است، این در کنارا میره مثلا دوجا یک پرازیت مثلا پرازیتی میشه مثلا یا مثلا ملاریا میشه. به این شکل این یک یا پس در کابل میاد یک چند روز دوباره تب میگیره. این معنی این یک منطقه اندمیک ملاریا را که اندازه بسیار اوجا واقع داده او رسپل نده نیست، میتونه که یک تشخیص برای باشه. و دیگه پرازیت از این درمانی به نام سمیر بلاد میگن که یک زخیم است و بساب نازک است، میتونه ترس لابرانت ورده تشخیص کدام مشکل نخواهد داشت.
دکتر صاحب میشه در رابطه با خانمای حامله بگوین که اگر یک خانم حامله مبتلا به بیماری ملاریا باشه، آیا اینا دوا گرفته میتونه نمیتونه و تاثیرات بالای جنین هم داره یا خیر؟
خانمایی که عمل میگیرن در مصاب ملاریا میشن، در افتای عاملگی منجر به سقط میشه. این در 4 هفته باشه، 5 هفته یا مثلا 8 هفته عمل باشه و اینا سقط میشه، بله طفل زایی میشه. و ای در تمام انواع ملاریا میتونه که باشه. و او کسایی که در منطقه که نظر ملاریا بسیار واقعات زیاد است و اینا اگر به پلازما فالسیپار مواجه میشن و اینا در عمل اول و دوم خود اطفال نوزادان به دنیا میارن، اینا اثر وزنشون کمی باشه، وزنشون باز کمی باشه. و دیگه همشان خانم های عامله که مصاب HIV باشه، ای هم میتونه ریسک فاکتور خطر برای گرفتن ملاریا باید باشه. و در پولیس او کسای خانمایی که در مناطق ملاریایی یعنی قدر ملاریا شایع نیست یا وقعات زیاد نیست، اوج مثلا زندگی میکنه، اوی مثلا ملاریا میشه. این وقعات در اول بسیار زیاد بود مناطقی بود، اما دی منطقه دیگه وقعات ملاریا بسیار کم است. بازم ایجه امین خود خانم اوله برس یا خطر مواجه است که طفل زودرس با وجود میان قبل از میاد با وجود میان با وزن کم به میاد با وجود میان و حتی فیتل دسترس یا استرس در خود جنین پیدا میکنه.
و دکتر صاحب اگر دوا بگیره چی؟
میگم بر شما ایم ای اختلاط ای یالت اختلاطات یا مو عوارضی که در خود زمان عملگی ملاریا شخص مصاب میشه، خانم عملا مصاب میشه و و اگر به وقت معین مراجعه کنه تا دوای سیف یا محفوظ وجود داره که به خانمای عملا تجویز میشه و این خانمای عملا میتونه استفاده بکنه بدون کدام تهدید حیاتی یا خطر حیاتی به جنین و نوزادشان. و اکثر فکر میکنن که ما دائم ملاریا را نمیگیریم و این سبب زیای طفل ما میشه، در حالی که سبب زیای طفل امی دوا نشده، مثلا کلوکین است یا کنن به دوز تداوی همیشه استفاده میشه، اینا همیشه برای خانم عامله محفوظ هستن. لذا و اگر یک خانم عامله در وقت معینش، وقت زمان معینش به دکتر مراجعه میکنه و دوام میگیره جونش و از سخت گپای خون در اوایل عملگی جلوگیری میکنه.
تشکر دکتر صاحب، شنونده را میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
دغه ملاریا چې کومه ده چې دغه کلینیکی واکسین دی ملاریا ورکوي، یا دی شری ورکوي، یا دی زیری زیری ورکوي. دغه چې واکسینی پر اوشي دی کلینیک دا بیا ملاریا څه ساریا زیړا یا شرې دا څه سار پکوي که نه پکوي، دا بیا خطرې نه ووتل که خطرې کې دی دغه مرض خطرې شته. دا پښتنه مې د ډاکټر سیا
خوره دا ټول هغه مرزونه چې په دنیا په نړۍ کې شته، هغه چې واکسین جوړ شوی دی او ارومره واکسین شي، مثلا تور جلی دی یا مثلا ژیر جلی دی، دا واکسین یا مثلا شره یا مثلا او چې چک دا ټول واکسین لري کولی شي چې مثلا کوچنیان ته اتولیان ته داد واکسین شي. دا پاینده که د مرض اصلی مرض مخنیوی کی، اما ملاریا په باره که اوس کدام واکسین په جان که نشته چه واکسین شی او د شخص په مقابل که باید وقایع شی، این تر اوسه نلی تابد نلی که دا مثلا ندید چه مثلا دا سلی باید چه ملاریا وقایع شی اوس واکسینی
تال واکسین نشته.
پلاس که نشته. زکه مثلا تا قاچ شویدی دانشی که ولیش داد تا واکسین تا یکی. نشته واکسین پا ملاریا که. وقایدی تا دویده هم
واکسین نداره. خب شنونده دیگره میگیریم. بله سلام علیکم.
واکسینی آوریدون که از بعد افرشتن از دقیقه ملاریا نروغی چیده چی پا انسانانی که پیدا کیوی. علایمی چیه و ویلی داغ کچیر کوچنی دا چې معنا د سلورو پیګو نشه په ملاریا مرزي اختوی د میچړی په وو پورا خپل نه شو چې تانه ځنګ درد کوي او فاده سو بل دا غدا چې سارا د پاره د کزمور بن کې شي چې دا شي
واسه کوم ځای کې
طرا ولایت بکوا ولسوالي
بکوا ولایت.
صحیح ورونه ته په تخت پختنه باید و اون چه
دوستی جز داشته باشه
چه مالاریا اراز علایه یا نخ نشانه ما مخکم ول چه یا تبه یا ورز بادی یا دو ورز بادی ده لرزه سره ده خواله سره او ده تبه سره او ده دلبدوی سفراخ سره یوزه پدرگیگی او ده سره یوزه سخت زاندردی او عضلاتی درد هم منسترازی دا پا عادی شکل دی او کلا چه دا پا بلازم وای واکس زیاد منسترازی او کلا چه دا بلازم فالسفان دی دا دماغی ملری دماغی مرتوی چه دا سالیت ورسیگی احتمال دی چه تداوی نشی او پا کومات زی او اتا مرد زی او دا نشه نشانی پا ملری ها کمشتا او پا نور انتونی هم روز کمشتا او باید دا مثلا پوشی چه پا کم زی که کینی آتا گرم سیر ده، سر سیر ده، لکم زی ماجرت کلدی، مثلا یا مسافرت کلدی، یا سفر کلدی، تا بیده بده باید پوشیم. او دوین ماینه که مشکل نده، که ولشی تاسه پر لارتا چوارسه، او وین ماینه شه، خوصا اقوه چه لرزه دی، داشت شده. اما باید داسته هم باید باید چه، کلد چه یا شخص دی گردی مکرول لری، دی مستانه مکرول لری، دا هم مشابهت مثلا دی ملاریا سخدی، ملاریا سرایلری منطقه باید دا باید دو دوی مرد پا مرد باید تشخیص تفریق شده.
و گفتن که اطفال اگر مبتلا شد مثلا 3 ساله و 4 ساله بازی تبایی شده
پا اطفال که اگر کشنان چلا مور نو پیدا کیگی لن خفل مور نه مافیت بخلی تصویر میاشته لپاره، اما کلا چلا دا کشنه لوشی دا مافیت با وجود که اخکت ازی او دا ملاریا پا اخیستولو که دا مساعد کیگی او فمسایت کیږي او د ملاریا پاکوشنان کې ترغتان پوری وخیم یا خطرناک سر کوي باید عاجل تداوی شي او خصوصا پاکوشنان کې هایپوگلیسیمی ورته وای یعنی د شکر دی وینه ژر کمیږي دا ژر کم شي د دماغ انرژي بالکل له منځه ځي او دا د خوشنان لپاره ډیر خطرناک دی باید هرومره و ژر به تداوی شي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سخنان بسیار خوب و آموزنده داشتین. امید است که شنونده ها از استفاده موثر بکنه. ما در لحظات اخیر برنامه قرار داریم از دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتونی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. حالا حافظ و ناصرتان.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.